السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې دولس او په کابل کې یو لسمی بجې دي. په دې خبري سات کې مو زه فرخنده ستر کلی کوم. په دې غړی کې مو د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه رپورټونه راوړي دي. خو لومړی د سیمه او نړۍ خبرونه اورو. وړاندې کوونکی زموږ همکار پامیر ساحل دی.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سګنۍ سرشمیرنې پر اساس د حلقه بندۍ وروستی نوملړ اعلان کړی دی. د پاکستان د یو پوهنتون شپږو استادانو د بې اسناد افغانانو ایستلو پر ضد په سپریم کورټ کې غوښتنلیک دایر کړی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرایلو غوښتي دي چې د پوځي عملیاتو تر بیا پیلولو مخکې دې په غزې کې د ولسي وګړو لپاره خوندي ځایونه مشخص کړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سګنۍ برېښنایي او کمپیوټري سرشمیرنې پر اساس د قومي او صوبایي اسمبلیو د وروستیو حلقه بندیو نوملړ خپور کړی دی. کمیشن پرون په بیان کې ویل چې د انتخاباتي حلقو د ابتدایي فهرست په اړه د شکایتونو د حل کولو عمل یې سرته رسولی دی. په پېښور کې د کمیشن د خیبر پښتونخوا د څانګې ویاند سهیل احمد بیګا مشال راډیو ته ویل چې د فبروري 8مې عامو انتخاباتو لپاره تیاری روان دی.
الیکشن کمیشن آف پاکستان دے طرف نا دراتونکی عام انتخابات دے پارا تیاریانی زور و شور سر جاری وی. انتخابی فہرستوں پرنٹ شوی دی او حلقہ بندو حتمی فہرست چلے دا پکیوں یو اہم قدم دا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ذمہ دارو شامل ہو نغم سر تا اورسی دو.
د پاکستان ولسمشر په اگست کې د هیواد قومي اسمبلی ړنګ کړه چې تر هغه وروسته لنډمهاله حکومت جوړ شو. د 2023 زیږیز کال د سرشمیرنې له مخې د پاکستان آبادی څه باندې 241 میلیونه ته رسیدلې او همدا لامل و چې انتخاباتي کمیشن پر اساس په اگست کې د نویو حلقو جوړولو د بهیر پیلولو اعلان وکړ. ټاکل شوی چې پاکستان تحریک انصاف سبا د خپل مشرتابه ټاکلو لپاره ګوندی انتخابات وکړي. د تحریک انصاف وکیل علي ظفر پرون په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن د ودانۍ مخې ته له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې د ګوند مشر عمران خان د قانوني ستونزو له کبله په انتخاباتو کې نشي نوماندېدی. د زیاته کړه چې همدا لامل دی چې قانون پوه ګوهر علي خان د تحریک انصاف د لنډمهالي مشر په توګه نوموي. په اګست کې د اسلام آباد یو عدالت عمران خان د توشخانی په قضیه کې تر 50 کلونو پورې د هر ډول ولسی څوکۍ لپاره نه اهل کړی وو. ورسته د اسلام آباد های کورټ په هغه مقدمه کې د عمران خان د 3 کلن بند سزا وځنډوله خو هغه د سرکاري رازونو د افشا کولو په قضیه کې په زندان کې دی. نوموړی پر ځان لګیدلی تورونه ردوي. دا په داسې حال کې ده چې انتخاباتي کمیشن د نومبر پر 23مه تحریک انصاف ته په 20 ورځو کې دننه د ګوندي انتخاباتو کولو امر وکړ او زیاته یې کړه چې که داسې ونه کړي نو د پاکستان په ټول ټاکنو کې به ورته د کرکټ د بیټ انتخاباتي نښه ورنه کړي. د پنجاب د لاهور یونیورسټي آف مینجمنت ساینسز یا لمز شپږو استادانو له پاکستانه د بې اسناد افغانانو د ایستلو پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست دایر کړی دی. د هغو ښوونکو وکیل میا سمیودین پرون د غوښتنلیک ترجمه کولو وروسته مشال راډیو ته وویل چې د بې اسناد افغانانو ایستل د پاکستان د اساسي قانون او نړیوالو قوانینو ضد عمل دی نو ځکه د سپریم کورټ د حکومت پریکړه لغوه کړي. د پاکستان په سپریم کورټ کې تازه غوښتنلیک پر داسې محل دایر شوی دی چې پرون له هغه هیواده د بې اسناد بهرنیانو چې لوی اکثریت یې افغانان دي د ایستلو میاشت پوره شوه. په همدې حال کې په کراچۍ کې د بشري حقونو وکیل منیزې کاکړې مشال راډیو ته ویلي دي چې ټاکل شوی سند های کورټ نن د افغانانو د ستنولو خلاف او بندي کډوالو ته د قانوني خدماتو ورکولو په اړه د یو بل درخواست اوریدنه وکړي. د پاکستان لنډمهاله حکومت وایي د بې اسناد بهرنیانو ایستل د ملي امنیت په ګټه دي. د کورنیو چارو لنډمهالي وزیر سرفراز بوکټي د نومبر پر 9مه د سینټ د کورنیو چارو کمیټې ته وویل چې تر اوسه څه باندې 4 لکه افغانان هیواد ته ستانه شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د روان کال تر پای پورې به د بې اسناد بهرنیانو د ایستلو بهیر بشپړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر اسرائیلو ټینګار کړی دی چې د خپلو پوځي عملیاتو تر بیا پیلولو مخکې دی په غزې کې د فلسطیني ولسي وګړو لپاره خوندي ځایونه مشخص کړي. نوموړي پرون په تل ابیب کې خبریالانو ته ویل چې اسرائیل باید د ولسي وګړو د خوندیتوب داسې بشري پلانونه عملي کړي چې ورسره د بېګناه فلسطینیانو نوره مرګ ژوبله کم تر کم وي. نوموړي وویل چې په هغو پلانونو کې د جنوبي او مرکزي غزې داسې برخې او ځایونو مشخصول شامل دي چې خوندي او د جګړې له کرښې لرې وي. بلینکن دا څرګندونې په غزې تړانګه کې په جګړه کې د وقفې پر اوومه ورځ وکړې چې پر مهال یې د فلسطینیو زندانیانو په بدل کې د بهرنیانو په ګډون لسګونه اسرایلي یرغمل شوي کسان خوشي شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار پامیر ساحل نوریدو. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واورئ د پاکستان انتخاباتي کمیشن د وروستیو حلقه بندیو فهرست خپور کړی. وایي د انتخاباتو تیاری ته دوام ورکړي. پاکستان تحریک انصاف ګوند سبا د ګوند مشرتابه لپاره انتخابات کوي. عمران خان د خپلې نااهلۍ له کبله یو وکیل د ګوند مشرۍ ته نومولی دی. بلخوا شنونکي وایي
پارٹی کو ہیڈ نہیں کرے گا تو میرے اہل پی ٹی آئی کا بھی کوئی فیوچر نہیں ہوگا.
عمران خان اعتماد نشته په خلکو.
د لاهور د یو پوهنتون استادانو په سپریم کورټ کې د بیا اسناد افغانانو د ایستلو ضد درخواست جمع کړي.
موږ دا وخت دا سپریم کورټ نه چې فیصله په دې کې وکړي چې دا چې کوم ډیسیژن دی نل ان وایډ دی ډیکلیئر کی.
او په سلام پښتونخوا کې مو د اوریدونکو شکایتونو ته په کتو د باجوړ د بجلی پر لوډ شیډنګ ځانګړی رپورت جوړ کړی.
بازارونه نه مکمل کټ کړی زمنګ نهت کې بازار په او 24 غنټو کې د بازار دیو غنټه بجلی نشته.
له مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. د پاکستان انتخاباتي کمیشن له سګنی برېښنایي سرشمیرنې سره سم د نوو حلقه بندیو وروستۍ نوملړ اعلان کړی دی. په پېښور کې د کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې ویان سهیل احمد بیگا مشال ریډیو ته وویل چې کمیشن به اوس د فبروري په اتمه د کیدونکو عامو انتخاباتو لپاره نور ضروري پړاوونه ترسره کوي او بیا به مهالویش اعلانوي. دا په داسې حال کې ده چې انتخاباتي کمیشن د رسنیو هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګواکې انتخابات ښایي وځنډیږي. په دې اړه له پېښوره نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې.
د نومبر په 13مه نیټه انتخاباتي کمیشن په ویب پاڼه د خبره کړي تفصيلات ترمخه په ټول هیواد کې د قومي اسمبلی د 268 عمومي نشستونو حتمی حدبندیانی د نوې ډیجیټل سرشمیرنې مطابق شوې دي چې پکې د پنجاب یو سلویخت د سین یو شپېته د خیبر پښتونخوا 15 سلویخت د بلوچستان 14 او د اسلام آباد د وفاقي سیمې 3 د قومي اسمبلی حلقو باندې به عام انتخابات کیږي. په صوبایي اسمبلیانو کې د پنجاب په 299 د سین په 113 د خیبر پښتونخوا په 115 او د بلوچستان په 150 عمومي څوکو د عام انتخاباتو لپاره نوي حتمی حدونه ټاکلې شوې دي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو د کمیشن ویان سهیل احمد د نومبر په 13مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د نوې سرشمیرنې مطابق د حلقه بندیانو عمل هم سر ته ورسېدلو او د روانو عامو انتخاباتو لپاره نورې تیاریانې هم روانې دي.
الیکشن کمیشن اف پاکستان د طرف نه د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره تیاریانې زور شور سره جاری وي. انتخابي چکم فهرستونه دي اغا پرنت شوی دی او د حلقہ بندو حتمی سرس چلے. نو دا پتی هم یو اهم قدمو د الیکشن کمیشن آف پاکستان په ذمہ دارو کې شامل وو. نغم سر ته ورسېدو بس اوس دا چې کوم د ریټرننګ آفیسر یا ډیسټریکټ ریټرننګ آفیسر دا غیر تکروري او به دا غیر ټریننګ دا غیر مرحله باقی دا او پسې به کوم د شیډیول اعلان څنګه وشي دا یو ترتیب سره به دا کار بیا ان شاء الله په خپل ټایم باندې ته شیډیول مطابق مکمل شي.
د پروري پاتمه نیټه د اعلان شوی را روانو عامو انتخاباتو لپاره د ټاکنو د کمیشن د چارواکو په وینا تیاریانی روان دي. خو په ځینو پاکستانی رسنیو کې اوس هم د داسې اندېښنو سرګندونه شوې ده چې ګواکې را روان عام انتخابات به نور هم د ځنډ ښکار شي. خو د انتخاباتو کمیشن د نومبر په 9مه نیټه په خپل ایکس پاڼه لیکلی وو چې د راتلونکو عامو انتخاباتو د ځنډیدلو په اړه راپورونه بې اساسه او گمراه کوونکي دي. د انتخاباتو کمیشن د ولسمشر عارف علوي سره په مشوره د راروانو عامو انتخاباتو لپاره د فروری 8 نیټه اعلان کړی ده او د پاکستان سپریم کورټ د انتخاباتو د ځنډیدلو د اپیلونو په فیصله کې نگران حکومت او د ټاکنو کمیشن ته امر ورکړی و چې په 8 فروری دی دا خبره یقیني کړي چې هم په دغه نیټه په هیواد کې نوی عام انتخابات وشي او انتخابات نور د ځنډ ښکار نشي. خبریال او شینن کې سیف الاسلام سیفی وایي د عدالت د امر وروستو هغه فکر نه کوي چې ګنې یو ځل بیا به انتخابات د ځنډ ښکار شي.
کدا کارو شي نو ډېر یو غټ هیجان مې پیدا شي. سیاسي جماعتونو له ډېر سخت مخالفت وکړي. سپریم کورټ تک څوک لاړ نو سپریم کورټ نوم دا توقع ده چې د دې خلاف به فیصله راځي او فیصله به دی چې په وخت کم ټاکلی وخت چې دی 8 فروری په هغې باندې الیکشن وشي.
په اګست کې د قومي اسمبلۍ د تحلیل کېدلو وروستو په 3 میاشتو کې دننه په دې وجه عام انتخابات ونه شو چې د میا شهباز شریف په مشرۍ تیر وفاقي حکومت د نوې ډیجیټل سرشمیرنې منظوري ورکړې وه او د هغې وروستو انتخاباتي کمیشن ته د نویو حلقه بندیانو کار ورپغاړه شوی و.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو د پاکستان د راروانو انتخاباتو په اړه رپورټ اوریدو. بلخو د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د هغو رسنیو پر ضد اقدامات کوي چې د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه ناسم خبرونه ورکوي. کمیشن د نومبر په 9 په بیان کې وویل چې د انتخاباتو ځنډیدو په اړه د ځینو رسنیو وروستي خبرونه ناسم او بې بنیاد دي. بیان وایي اوس مهال د انتخاباتو لپاره تیاری روان دی. البته په همدې حال کې په کمیشن کې داسې درخواستونه دایر شوي دي چې پکې د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه شوې ده. نور تفصیل له اسلام آباد نه د راشد خټک په دې رپورت کې.
الیکشن کمیشن اف پاکستان د انتخاباتو د ځنډیدو خبرونه رد کړي دي او ویلي دي چې د هغه ټویچنونو خلاف کاروایې لپاره به پیمره ته رجوع کوي کوم چې انتخاباتو د ځنډیدو په اړه بې بنسټه خبرونه خپروي. د الیکشن کمیشن ویان هارون شنوري په 9 نومبر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د انتخاباتو لپاره تیاریانې روانې دي او فهرستونه د چپ کېدو په حال کې دي. ځینې سیاسي ګوندونه هم انتخاب لري چې انتخابات به په خپل وخت ونه شي. سمو د وړاندې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ویلو چې الیکشن کمیشن د انتخاباتو لپاره د 8 فروری نیټه ټاکلې ده. خو د ملک په ډېرو سیمو کې په فروری کې واوري کېږي او خلک تر پولنګ سټېشنونو نشي تللی. خو کله چې مشال رډو د جمعیت علما اسلام یو مشر حجي جلیل جان نه دغه پوښتنه وکړه نو ده وویل
سوال جڑی گی الیکشن کمیشن نا مغا دا جمعیت علماء اسلام عہدیداران یا عاملہ یا شورا یا عمومی یا زمو مرکزی قائدین کل ہم دا الیکشن دا ملتوی کے دو مطالبہ نہ کرے بلکہ زمو تاریخ سرو کال چ او چلے دو آغا الیکشن دا پارا ہو.
دا جمعیت علماء اسلام او دا نور گندونو دا موقف پارا پا پیخور کے تزیہ نگار او دا جی این این ٹی وی بیورو چیف کاشف الدین سید مشال رڈیو تا اویل
دا غی بنیادی دا ٹولو نخٹا وجہ چدا نا آغا سیکیورٹی صورت حال بلکہ پیو محفل کے پلا حوالہ مولانا فضل الرحمان داور کولا چې د ډیر اسماعیل خان د پاکستان پیپلز پارټی چې کوم مشران دی فیصل کونډی سي چې د هغه سره په یو محفل کې ناشته وشو او د محفل په وړاندې هغه ته پوښتنه وکړه چې آیا فیصل کونډی سي په خپل علاقې کې کمپین کولی شي. دا جواب په نفي کې او دغه شان هم مولانا صاحب د نکرم خان دورانی نه او د شیر اعظم وزیر نه د پوښتنه وکړه داغي جواب هم په نفي کې. نو د ټولو نه غټه وجه چې دا هغه د سکیورټی صورتحال له موږ ګورو چې دا صورتحال ورځ په ورځ خرابیږي.
په 9 نومبر د بلوچستان د اوسیدونکو لخوا دوه درخواستونه هم الیکشن کمیشن ته وړاندې شو چې د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه یې کړې ده. په یو درخواست کې چې د کیچ ضلع یو کونسلر مینا مجید لخوا شوې ده ویل شوي چې په بلوچستان کې امنیتي وضع خرابه ده. په درخواست کې ویل شوي چې په بلوچستان کې په تیرو 3 میاشتو کې د ترګرۍ 1 شپه پیښې شوې دي چې 2 کسان پکې وژل شوي دي. نو په داسې حالاتو کې د انتخاباتو کول ګران دي. بل درخواست ته کله سیف الله یو اوسیدونکو ورکړی دی او ویلي دي چې په فروری کې په ډېرو سیمو کې واورې کېږي او انتخابات کول ممکن نه دي. په درخواست کې تر مئی پورې د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه شوې ده. د الیکشن کمیشن د ویان د بیان په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک مشال رډیو ته وویل
چاچی کمر جی موبائل پکڑ کے ہر سر کون سے شي.
د یو سوال په جواب کې چې د الیکشن کمیشن د واضح اعلان او د نوي بیان باوجود خلک ولې د انتخاباتو په اړه شکمن دي، د پښتونخوا ملي او پارټي پنجاب صوبای صدر جنان افغان مشال رډیو ته وویل.
واقعتا هم ملکی د الیکشن په والا ډیر یو غیر یقیني صورتحال دی. دا غیر وجه چونکه ډیره واضح ده، هغه دا چې نگران حکومتونو چې کم کار وي زمونږ په دې ملک چې کم نگران حکومت دی، نو هغه د هغې نه ډیر ګوا سرغړونه کوي، بقاعده لګیا دی، پالیسیانې جوړوي، د دوی د دغې پریکړو یا د دغه غیر آئینی او غیر قانوني کارونو په نتیجه کې نه یوازې دا چې د الیکشن په والا غیر یقیني صورتحال دی، بلکې سیاسي طور هم ګوا غیر یقیني صورتحال دی.
سمو د وړاندې د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فیض عیسی هم د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه په خبرونو او تجزیو ناخواخي څرګنده کړې وه او ویلي وو چې ژورنالستان باید دا خبرې په ټیوي چینلونو کولو په ځای د خپلو مېرمنو سره وکړي. په اسلام آباد کې تجزیه نګار او د خیبر ټیوي ډایرکټر نیوز مبارک علي وایي چې حالات او د نګران حکومت اقدامات ژورنالستان مجبوروي چې دا خبرې وکړي. د په دې حق له مشال رډیو ته وویل.
دا خبرې روانې دي. تېره ورځ فیصل باوړه چې فخر وزیر پاتې شوی دی د پی ټی آی په تېر حکومت کې، هغه هم دا خبره کړې وه او په جاري ویلي وو که الیکشن اوزنډولې شو نو دا به د پاکستان د اولس په ګټه ایدا کار. نو داسې خبرې روانې دي. دا اقدامات ګورو د موجوده انتظامو، نو دا خو ښکاري داسې چې دا د اوږدې مودې لپاره دا انتظام لکه لګي چې جوړ دی.
دا یادونه ورده چې په لومړي نومبر سپریم کورټ ته تحریک انصاف، سپریم کورټ بار اسوسیشن او نورو تنظیمونو او ګوندونو لخوا ورکړل شوو درخواستونو د اورېدو په مهال الیکشن کمیشن ته حکم کړی و چې د انتخاباتو لپاره نیټه اعلان کړي. په ځواب کې الیکشن کمیشن د نوې سرشمېرنې مطابق حلقه بندۍ کولو او فهرستونو چپولو د پر د وخت وختنې نه پس 11 فروری د انتخاباتو د نټې په توګه سپریم کورټ ته وړاندې کړه. خو د چیف جسټس په حکم د صدر ډاکټر عارف علوی سره مشوره وکړه او د هغې وروسته د انتخاباتو لپاره 8 فروری د حتمی نټې په توګه اعلان کړه. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال رډیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دي 15,015 شپېته، 12,110، 12,380 او 13,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، پاکستان تحریک انصاف تر هغې وروسته له یو لوی مشکل سره مخامخ شوی چې انتخاباتي کمیشن ورته د نومبر په 23 د ګوند دننه د انتخاباتو کولو امر وکړ. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د اسلام آباد ضلعي عدالت د فیصلې له مخې تر راتلونکو 15 کلونو پورې د ولسي څوکۍ لپاره نااهله شوی، نو ځکه مجبور شو چې بیرسټر ګوهر علی خان د ګوند مشر څوکۍ ته ونوموي. انتخاباتي کمیشن وایي د 2023 کال فبروری په اتمه عام انتخابات کې به خود تحریک انصاف د مشرانو پر ضد یو شمېر مقدمه دایر شوې دي. ځینې بندیان دي او پولیسو یې په وروستیو کې غړي او پلویان غونډو ته هم نه دي پریښي. نو په داسې وضعیت کې د عمران خان پر ځای د بل کس په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند مستقبل څه کېدای شي؟ په دې اړه تفصیلي رپورت زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناور.
که د تحریک انصاف خپل ګوندی انتخابات کیږي او بیرسټر ګوهر علی خان یې مشر وټاکل سي، نو دا به د دې ګوند په 28 کلن تاریخ کې لومړی ځل وي چې له عمران خان بغیر یو بل څوک مشري کوي. عمران خان چې دا وخت په جیل کې دی، د نومبر پر 29 د انتخاباتي کمیشن د فیصلې په رڼا کې بیرسټر ګوهر علی خان د ګوند په کېدونکو انتخاباتو کې د خپل ځایناستې په توګه ونمولی. د نومبر پر 23 انتخاباتي کمیشن تحریک انصاف ته حکم وکړ چې په راتلونکو شل ورځو کې دي د ګوند دننه انتخابات وکړي او د نه کولو په صورت کې به د هیواد پر راتلونکو ټاکنو کې د ګوند ته د کرکټ د بلې انتخابي نقشه ورنکړي. عمران خان د اګست پر 15 د توشخانه په نوم درغلوي په قضیه کې د اسلام آباد ضلعي عدالت تر راتلونکو 15 کلونو پورې له اولسي چوکۍ څخه نااهله ګرځولی وو. د انتخاباتي کمیشن دغه تازه فیصله طریق انصاف مجبور کړ چې د پارټي دننه انتخابات وکړي او د عمران خان پر ځای بل مشر وټاکي. خو له دې سره دا پوښتنه راپورته شوې چې آیا د عمران خان پرته به طریق انصاف د یو محبوب ګوند په توګه مستقبل ولري؟ د پښتنې د پاکستان د سیاسي چارو پوهان په دوو ډلو ویشري. د خبريال او شنونکي عمر چیمه پشان د سیاسي چارو پوهان فکر کوي چې له عمران خان پرته به طریق انصاف هیڅ مستقبل ونه لري.
عمران خان کې بغیر تو پی ٹی
آئی عمران خان بغیر د پی ٹی آئی راتلونکي یا وجود لسرشتنه د په اصل کې په یو سړی ولاړ ګوند دی. د پی ٹی آئی معنا عمران خان او د عمران خان معنا پی ٹی آئی. د دې ګوند غړي په دې تمناستي چې عمران خان به بیرته راځي. حکومت هو شول چې بس کسانو را ختم شو او عمران خان به کله هم بیرته رانه شي او د ګوند مشري به ونه کړی نو زما په خیال د پی ٹی آئی به هیڅ مستقبل نه وي.
کبي پارټي کو هډ نه کرے گا تو میرے پی ٹی آئی کا بھی کوئی فیوچر نہیں ہوگا.
دا گوند پہیز دا تحریک انصاف مشکلات تر هغه وروسته پیل شول چې کله په پاکستان جمهوری غورځنګ کې شامل ګوندونو د 2022 کال د اپریل په میاشت کې عمران خان د عدم اعتماد لاله د وزیر اعظم له چوکۍ کوښښ کړ. د دې په خبرګون کې نوموړي د فوج د هغه وخت پر مشر جنرال قمر جاوید باجوا تور پورې کړ چې ګواکې د ده له واک څخه په لری کولو کې لاس لرلی. جنرال باجوا او فوج دا تور په وار وار رد کړی وو. خو د دې سربېره هم عمران خان پر فوج تنقید ته دوام ورکړ او بالاخره د ګوند پلویانو د روان 2023 کال د مئی پر 9 او 10 د احتجاج پر مهال پر فوجي او لسی ودانیو بریدونه وکړل. د دې په جواب کې فوج او د پخواني وزیر اعظم شهباز شریف حکومت سخت ګامونه پورته کړل. خو عمران خان د محل په زندان کې دی او مهم ملګری له ګوند څخه استعفا غانې ورکړي. په اسلام آباد کې خبريال اسد علي تور د نومبر پر 13 مشالې ډوتول چې د دې ټولو حالاتو سربېره هم د تحریک انصاف ولسی ملاتړ پر ځای دی. البته د پوینات راتلونکو انتخاباتو پوري چې د 2023 کال فروری پر 8 اعلان شوی دا ګوند لستونزو سره مخامخ وی.
پی ٹی آئی کې فیوچر کو کوئی خطرہ نہیں ہے.
عمران خان بغیر ہم د پی ٹی آئی مستقبل ته هیڅ خطر نشته. ځکه دا یو علامتي بدلون دی او هغه هم لقامي پیچلتیا او څخه د ځان ساتلو لپاره. د پی ٹی آئی ولسم لاتړ اوس هم پر ځای دی. پی ٹی آئی ته معلومه ده چې اوس هم زموږ اصل مشر عمران خان دی. خو البته پی ٹی آئی ته دا وخت اصل خطر چې وخت دی د استیبلشمنت لخوا ده چې د دوی پر ضد یې کاروایان جاری ساتلې دي. د ګوند پر مشرانو باندې زور اچول کیږي چې پارٹی پریز دي او کارکونانو ته د مظاهرو او آن د وړو وړو غونډو اجازه نه ورکول کیږي. زما په خیال دا خطر به تر راتلونکو انتخاباتو پورې جاری وي
او یو خطر تو اس الیکشن تک برقرار رہے گا.
د سیاسي او دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشہ صدیقہ هم له هغو جنو پوهانو څخه ده چې درز لري چې د عمران خان پر ځای د ګوند بل څوک مشر کول به د تحریک انصاف مستقبل له خطر سره مخامخ نکڑی.
میرے خیال میں جی یہ عقل مندی کا فیصلہ ہے. اب لگتا ہے کہ عمران خان اپنا فیوچر
زما په فکر دادا عقل مندی فیصلہ دا. عمران خان غواړي چې خپل مستقبل خوندي کړي. بل د یو پختون نومولې دی او دا به د اسټابلیشمنت لپاره چې غواړي پر خیبر پختونخوا د پی ٹی آئی کنټرول ختم کړي یو چیلنج وي. بل دا هم چې د ماینس 1 فارمولا یعنی له عمران خان بغیر پی ٹی آئی چیلنج هم لمنځه یوسي چې دا شان پارٹی ژوندې پاتې شي
چل سکے پارٹی زندہ رہ سکے.
د عمران خان لخوا د بیرسٹر گوہر خان د ګوند د راتلونکي مشر په توګه د نمولو پر فیصله یو تنقید دا هم کیږي چې هغه د تحریک انصاف نور مهم او پخوانی مشران له پامه غورځولي او داس یو کس نمولي چې د ګوند په پلویانو کې محبوبیت او سیاسي ریشه نه لري. هم دې ته په کتو په اسلام آباد کې د سیاسي او عدالتي چارو خبريال وحید مراد وایي چې د بیرسٹر گوہر لپاره لوی چیلنج دا دی چې څنګه تحریک انصاف یو موټی وساتي.
که په جیل کې وی او په الیکشن پورې جیل کې وی نو دغه ټول نه عام خبره ده غوي چې بیرسٹر گوہر چې ده هغه د پارټي ټول مشران چې دي هغه څنګه براغون کی او یو ځکه به هغه سره ناستي او خبرې وکي او دغه په مشاورت پارټي څنګه مخکې ځي. دا ډېر لوی چیلنج دی وخت کې د غون پاتې کېدل د پارټي متحد پاتې کېدل چې دا د وخت کې پی ټی آی لپاره ټولنا غټ چیلنج دی او دا به هغه سړی پارټي متحد پاتې کېدای شي چې کوم سړی د عمران خان حمایت حاصل وي. نو دې وخت دا ښکاري چې بیرسټر ګوهر چې دی هغه عمران خان نامینیټ کړ دی، هغې نامزد کړ دی. بیرسټر ګوهر به دغه ښکاري چې کوم خلک چې عمران خان سره چې عمران خان کوم لیډر مني کوم خلک نو هغه به بیرسټر ګوهر سره.
خو دا چارو زیاتره پوهان فکر کوي چې د مشرتابه بدلون یعنی د عمران خان پر ځای د هغه د خوشي بل کس د ګوند د مشر په توګه نومول او ټاکل به په مجموعي توګه تحریک انصاف ته د ګوند په حیث ګټه ورسوي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پنجاب د لاهور یونیورسټي او مینجمنٹ ساينسز یا لمس پوهنتون شپږ استادانو په سپریم کورټ کې له پاکستانه د بیا اسناد افغانانو د ایستلو پر ضد غوښتنلیک دایر کړی دی. د هغه استادانو وکیل پرون مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت پریکړه د پاکستان د آئین او نړیوالو قوانینو ضد ده، نو ځکه د عدالت رد کړي. په همدې حال کې په سند کې د بشري حقونو یو وکیل وایي چې د هغې صوبی عدالت هم نن د یو بل درخواست اوریدنه کوي چې د افغان کډوالو لپاره جوړې کمیټې دایر کړې دي. د پاکستان حکومت وایي ټول بې اسناد بهرنیان چې لوی اکثریت یې افغانان دي له هیواد باسي، ځکه چې دا کاری د ملي امنیت په ګټه دی. په دې اړه نور تفصیل د نیاز علي په دې رپورت کې.
د لاهور یونیورسټي اف منیجمنت ساينسز یا لمس د شپږو پروفیسرانو وکیل میا سمی الدین ایډوکیټ د نومبر په دیرشمه مشال ریډیو ته ویلي د پوهنتون د استادانو لخوای سپریم کورټ تخواس کړي چې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو د افغان کډوالو وستلو کومه فیصله کړی ده دا غیر آئینی ده. د پاکستان آئین هر چاته تحفظ ورکوي.
مونږه پټیشن فایل کړی دی سپریم کورټ کې. دا پټیشن د لمس استادان دي د دې طرف نه فایل شوی دی او د افغان ریفیوجیز په بهاف باندې. او موږ دا سوال کړی دی چې کم دا د فیډرل گورنمنت او پروینشل گورنمنټس دا فیصله ده چې ټول انډاکومنټډ افغان ریفیوجیز به ډیپورت کړي، هغه غیر آئینی دی او د بین الاقوامي قانون خلاف دی. او موږ دا وخت دا چې سپریم کورټ نه چې دا د فیصله په دی کې وکړي چې دا چې کم ډیسیژن دی نل ان وایډ دی ډیکلیئر کی انکانسټیټیوشنل دی.
کیټ میا سمی الدین زیاته کړي سپریم کورټ ته خواست کړي دي او نن د دسمبر په لومړۍ نیټه به معلومه شي چې د دوی خواست د اوریدنې لپاره منظوريږي او کنه. نوموړي زیاته کړي افغان کډوال د پاکستان وګړي نه دي خو بیا هم دوی بشري حقونه لري. دا په داسې حال کې چې د پاکستان نگران حکومت د نومبر د لومړۍ نیټې نه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دي او تر اوسه پورې لسکونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د لمس پوهنتون د پروفیسر رانو د خواست نوړاندې په سن صوبه کې د افغان کډوالو د حقونو د پاره جوړې ګډې کمیټې هم سن های کورټ ته خواست کړې وو او د نومبر په اتمه دغه خواست بیا عدالت واپس کړې وو او ویلی وو چې خواست د اوریدنې وړ نه دی. خو د ګډې کمیټې غړي او وکیل قانون پوها منیزا کاکړ د نومبر په دیرشمه مشال ریډیو ته ویلي دوی ته د دریو اونو وخت ورکړی شوی وو چې دغه خواست بیا جمع کړي. دوی بیا دغه خواست جمع کړي او نن د دسمبر په لومړۍ نیټه پرې اوریدنه کیږي.
په دې حق له باندې په یو دسمبر باندې به بیا په سند های کورټ کې په دې باندې اوریدنه کیږي. په کوم کې چې موږ د عدالت نه غوښتنه کړې ده چې کوم ډیپورټیشن چې کومه پالیسي ده یا کومه پریکړه چې د دې نگران حکومت کړې ده دا د دې نگران حکومت منډیټ نه دی. او په دې کې موږ دا هم غوښتنه کړې ده کوم افغان کډوال چې په ډیټینشن سینټر کې دغته باید د وکیل حق ورکړل شي.
منیزا کاکړ زیاته کړي دوی سند های کورټ نه په خواست کې دا هم غوښتي چې کوم افغان کډوال نیول کیږي په دوی کې ډیرو سره قانوني اسناد وي خو هغوی بیا دغه اسنادو د ثابتولو لپاره قانوني لار نه لري، ځکه دغه کډوالو ته د قانوني مرستې اجازه هم ورکړی شي. د لمس پوهنتون او کراچۍ کې د ګډې کمیټې په څیر په اسلام آباد کې سیاسي، مدني او د بشري حقونو فعالانو هم سپریم کورټ ته خواست کړی وو چې د نگران حکومت د کډوالو ایستلو پریکړه دی ودروي. یاد خواست د سپریم کورټ رجسټر اول واپس کړی وو، خو وروسته د نومبر په شلمه سپریم کورټ په چمبر کې درخواست اوریدلې او په پرانستی عدالت کې د اوریدنې لپاره منظور کړی و. د پاکستان حکومت چارواکي پرله پسې د کډوالو د ایستلو د پریکړې دفاع کوي او وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت دعوه کوي چې هلته امن راغلی ځکه دا خلک د نور پاکستان پریږدي او خپل وطن ته دې لاړ شي. د نومبر په 24 د پاکستان د کورنو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي لا انډیپندنت اردو سره په خبرو کې ویلي پراتونکي یو میاشت کې دننه بعد د کډوالو ایستلو عمل سرته ورسي. یو شمیر سیاسي مذهبي ګوندونو فعالانو او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو له پاکستانه بیا بیا غوښتي دي چې د کډوالو د ستنولو پریکړه دې بیرته واخلي. خو د پاکستان نگران حکومت وزیران وایي د بې اسناده بهرنیانو ایستلې د هیواد د امنیت لپاره مهم دي او دې کار ته دوام ورکوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، وخت په پیښور کې د غرمې 12:00 شوې دي. لنډ خبرونه د پامیر ساحل نو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سګنۍ برېښنایي او کمپیوټري سرشمیرنې پر اساس د قامي او صوبایي اسمبلیو د وروستیو حلقه بندیو نوملړ خپور کړی دی. کمیشن پرون په بیان کې ویل چې د انتخاباتي حلقو د ابتدایي فهرست په اړه د شکایتونو د حل کولو عمل یې سرته رسولی دی. د 2023 زیږیز کال د سرشمیرنې له مخې د پاکستان آبادي څه باندې 241 میلیونه ده. همدا لامل و چې انتخاباتي کمیشن یې پر اساس په اګست کې د نویو حلقو جوړولو د بهیر پیلولو اعلان وکړ. ټاکل شوی چې پاکستان تحریک انصاف سبا د خپل مشرتابه ټاکلو لپاره ګوندی انتخابات وکړي. د تحریک انصاف وکیل علي ظفر پرون په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن د ودانۍ مخې ته له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې د ګوند مشر عمران خان د قانوني ستونزو له کبله په انتخاباتو کې نشي نوماندېدی. د زیاته کړه چې همدا لامل دی چې قانون پوه ګوهر علي خان د تحریک انصاف د لنډمهالي مشر په توګه نوموي. دا په داسې حال کې ده چې انتخاباتي کمیشن د نومبر پر 23 تحریک انصاف ته په 20 ورځو کې دننه د ګوندي انتخاباتو کولو امر وکړ. د پنجاب د لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز یا لمز شپږو استادانو له پاکستانه د بې اسناده افغانانو د ایستلو پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست دایر کړی دی. د هغو ښوونکو وکیل میاسمیالدین پرون د غوښتنلیک ترجمه کولو وروسته مشال راډیو ته ویل چې د بې اسناده افغانانو ایستل د پاکستان د اساسي قانون او نړیوالو قوانینو ضد عمل دی، نو ځکه د سپریم کورټ د حکومت پریکړه لغوه کړي. خو د پاکستان لنډمهاله حکومت وایي د بې اسناده بهرنیانو ایستل یې د ملي امنیت په ګټه دي. د کورنیو چارو لنډمهالي وزیر سرفراز بوکټي د نومبر پر 9 د سینټ د کورنیو چارو کمیټې ته وویل د روان کال تر پای پورې به د بې اسناده بهرنیانو د ایستلو بهیر بشپړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن پر اسرائیلو ټینګار کړی دی چې د خپلو پوځي عملیاتو تر بیا پیلولو مخکې دې په غزې کې د فلسطیني ولسي وګړو لپاره خوندي ځایونه مشخص کړي. نوموړي پرون په تل اویب کې خبریالانو ته وویل چې اسرائیل باید د ولسي وګړو د خوندیتوب داسې بشري پلانونه عملي کړي چې ورسره د بېګناه فلسطینیانو نور مرګ ژوبله کمه شي. بلنکن دا څرګندونې په غزې تړانګه کې په جګړه کې د وقفې پر 9 ورځ کړي دي.
اوریدونکو، لنډ خبرونه مو زموږ د همکار پامیر ساحل ناوریده. اوس ورځو یوې بلې موضوع ته. په هند کې دوو افغان ډیپلوماټانو ویلي دي چې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت بیا پرانستل شوی دی. هغو ډیپلوماټانو پرون مشال ریډیو ته وویل چې د سفارت چارې د هند د حکومت په غوښتنه پیل کړي. تیره جمعه د افغانستان د پخواني جمهوري نظام سفیر فرید مامونسی په بشپړ ډول د سفارت تړلو خبر کړی و. وروسته د طالبانو یو چارواکي ویل چې په هند کې له سفارت او کنسلګرۍ سره په رابطه کې دی او سفارت به زر پرانستل شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسدالله لودین ناور.
د هند په حیدرآباد کې د افغانستان جنرال کونسل وایي په نوې ډیلي کې د هند حکومت په غوښتنه د افغانستان د سفارت مسؤلیت اخیستی دی.
د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزارت موږ دواړه جنرال قونسلانو ته وویل چې ځانونه ژر د بهرنیو چارو وزارت ته ورسوئ. کله چې هلته لاړو دوی وویل هغه څه چې دوی میاشتې مخکې مو ویلي و چې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت نه تړل کیږي. دوی له موږ هیله وکړه چې د ممبئی او حیدرآباد د کارونو تر څنګ د سفارت قونسلي چارې هم پر غاړه واخلو.
تر دې مخکې د هند لپاره د تیر جمهوري نظام لخوا ګمارل شوی سفیر فرید مامونزی تیره جمعه د افغانستان د سفارت د دایمي تړل کېدو خبر ورکړی و. حیدرآباد کې جنرال قونسل سید محمد ابراهیم خیل او په ممبئی کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک پرون په نوی ډیلی کې د سفارت په انګړ کې د افغانستان د درې رنګ ملي بیرغ ته اوچتولو ویډیو هم خپره کړې ده. ابراهیم خیل ویلي مخکینی درې رنګ ملي بیرغ زوړ شوی و چې پر ځای نوی بیرغ اوچت کړای شو. په نوی ډیلی کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل له دې سره د سفارت ټکنۍ شوې چارې بیرته پیل شوې دي. زکی وردک ویلي چې سفارت به خپل کارونه په عادي ډول پر مخ بیایي او افغانانو ته به خدمات وړاندې کوي. د سفارت په اعلامیه کې راغلی و چې وار له مخه یې د اکتوبر له لومړۍ په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو او هیله یې درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریځ غوره کړي چې د دوی د فعالیتونو د دوام لپاره اغیزناک تمام شي. سفارت ویلي و چې برعکس په دې وروستیو اتو اونیو کې د کنټرول د پرېښودو لپاره دواړو لورو هندي حکومت او طالبانو تر فشار لاندې راوستي وو او بالاخره د یوه ستونزمن انتخاب سره مخ شو. په اعلامیه کې افغان سفارت له هند غوښتي وو چې د سفارت د سرپرستۍ په برخه کې خپل مسؤلیت پر غاړه واخلي او ډاډ ورکړي چې د افغانستان د سفارت ټول اموال موټر او په بانکي حساب کې شاوخوا 15,000 ډالره په خوندي توګه ساتل کیږي. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزي ویلي وو ډیر ژر به دغه سفارت بیرته پرانستل شي. په هغې ویډیو کې چې محلي رسنیو پرون خپره کړې سید محمد ابراهیم خیل او زکی وردک د طالبانو له حکومت سره د خپلو تماسونو خبره نه ده کړې. د هند په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو پاکستان، ترکیه، روسیه، چین او ځینو نورو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال رادیو ته اوریدونکو ورزو د افغان کډوالو پاړه یو ریپورت په داسې حال کې چې له پاکستانه د بیاسنا د افغانانو د ایستلو عمل روان دی. په پیښور کې یو شمیر افغان کډوال د بلابلو وجوهاتو پر اساس هیواد ته د ستنېدو په اړه اندېښنې لري. ځینې افغان کډوال وایي هیواد ته ستنېدل یې ژوند له خطر سره مخامخولی شي. ځینې نور بیا وایي چې په افغانستان کې مناسبې کاري موقع نشي موندلې. د پاکستان وفاقي حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې لکونه بې اسناد افغانان هیواد ته لیږلي دي. د فرهاد شینواری رپورټ ته بغلان ولایت د اوسیدونکو پر غږ پیلي کی.
فیروز نومېده، دیش کالو، نو هغه په محلي پولیسو کې و. بیا طالبانو هلته ګیر کړ، نو چې ګیر کړ دی بیا ډېر ویشته و. بیا تقریبا چې دی په داسې یو کمپله کې تاو کړی و، بیا ډکسن پورې تړلې و، ډېر کش کړی و پیکا پورې.
دا د بغلان 33 کلن محمد اقبال دی او مشال ریډیو ته وایي چې کله په کال 2021 اگست کې په افغانستان طالبان واکمن شول، نو په هغه وخت کې کشر ورور وژل شو او دوی پاکستان ته کډه شول او دلته اوس خواري مزدوري کوي خو کوم ډول اسناد نه لري.
بیا په مغه سقوط کې بشرا وتلو راغلو همداسې یو شی مر سره نشته، بس دغه کورنۍ دغه رزق دی نو چې بس دغلته ګټو. نو دلته واس د حکومت دی، دا پولیس دی راوتلی، کلب کته تی منډې وهو، کلب دکان کې تینه پټ شو، کله چیرته پټ شو. دې ته حیران یم زه څه به یاد وکړم، که اوس مونږ وایو چې نسیار له مونږ ټلیفون کړی اوس نه پوهېږو څه وکړو. مشکل دی نو چې برځینو پرېږدي.
په پیښور کې میشت ځنی اسناد لرونکي کډوال هم شکایت کوي چې اوس یې ژوند کړاو سره مخ شوی او که نوره سختي ورسره وشي نو زر به افغانستان ته ستانه شي.
ایمانم دروازه ده، نیسته غونډه ده، ډېر څلوېښت کوره پراته دي، دا تر دمنې مونږه ما ته دروازه وټاکئ که نه چې ما ته ووایي سبا ځي ځي به او زه ارتم هسې زه پوهېږم چې ما بې زدي کېږي والله چې زه ارتم دا پټه رپ چې ولي کې ملاقه ورته پاتې شم. پولیس چا دغه دسي یاره ده که تا سره کاټ میسي پذابۍ داسې دې پذابۍ وا در داسې پیسو دې پاره 500 روپو دې پاره دا ارتم پذابۍ خامخا دې پذابۍ اراده لرم دا ارتم دا څه نه ده نه ما د پلار د نیکه ملک ده.
خیال نور یاره خبره خدا سیده چې کوم بغیر کارډ والا کسانی دغه ته پولیس والا تنگی کم نیسی خار ته نشی تلی ولال ته مو سه منکلی کې یو کس هغه غلاړ و تقریبا سی و اته وی شروع زمي کیږي چې مثال په کور کې ناستم هغه به دیاړی کولا هغه سره کارډ نو بس لاړ وس کنه غریب لاړ بس غریبی و است کړه ویو.
د پیښور پولیس وای چې د افغان کډوال لخوا په دوی لګول شوی تورونه ناسم دی او دوی یوازې بیا اسناد افغان کډوال نسی او خپل هیواد ته ستنوي. د پاکستان نگران وفاقي حکومت اعلان کړی و چې تر اکتوبر 1.5 نیټې پورې دی له دې ملک ټول بې اسناده غیر ملکی وګړي ووځي. د نومبر لومړۍ نیټې رئیس د پاکستان په مختلفو برخو کې د بې اسناده غیر ملکی وګړو پر ضد پولیسو چاپې پیل کړي، نیسي او په زور یې خپلو هیوادونو ته ریپورټ کوي. په دې کې زیاتره افغان کډوال دي. د تورخم او چمن سرحدي چارواکي وایي چې په تېره یوه میاشت کې په دواړو پولو یوې اندازې مطابق 3.5 لاکه نه پورته بې اسناده افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي او دا لړۍ دوام لري. د کډوالو نړیوالې امدادي ادارې وایي چې په پاکستان کې څه باندې 4.5 لاکه نارجستره یا بې اسناده افغان کډوال موجود دي، خو د پاکستان حکومتي ادارې ادعا کوي چې دغه شمېره خواوشه 1.5 لاکه نه هم پورته شوې. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي چې دوی خواوشه 4.5 لاکه افغان کډوال رجستر کړي چې په هغې کې ځینو ته پیوار کارډونه او ځنو ته افغان سیټیزن کارډونه ورکړل شوي او په دې باندې دوی څوک له پاکستان نشي شړلای. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پکتیا کې 130 تنه ځوانانو د کمپیوټر د ځینو پروګرامونو شپږ میاشتنی وړیا زده کړې مکمل کړې دي. هغو زده کوونکو پرون د اسنادو د ویش په غونډه کې پروژه ګټوره بللې او د طالبانو له حکومتې په ژمي کې د دې ډول نورو پروګرامونو د عملي کولو غوښتنه کړې ده. په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې د ډیریو حکومتي او ناحکومتي ادارو چارې کمپیوټري شوې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د پکتیا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ اداره کې 130 تنو ځوانانو او زده کوونکو د کمپیوټر د پروګرامونو د زده کړې شپږ میاشتنی وړیا پروګرام بشپړ او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړل. یادو ځوانانو دا پروګرام د دوی د ظرفیتونو د لوړولو لپاره مهم بالا ویل. د کمپیوټر د زده کړو پرته په حکومتي ادارو او د مؤسساتو په چوکاټ کې کارموندنه ناشونې ده. د دې شپږ میاشتنی کورس یو تن فارغ سیف الرحمن مشال روډی ته وویل
دلته مو 15 پروګرام ویل چې Windows, Word, Excel, PowerPoint, Excel او نتورک وو. زما په نظر نن سبا کمپیوټر په نړۍ کې ډیر ضروری دی. په هر اداره کې په هر ځای کې له دوی څخه کمپیوټر په کار ول کېږي. موږ له حکومت څخه دا هیله لرو چې داسې نور ژمنی کورسونه نور هم زمینه ورته مساعده کړي.
پکتیا وال زده کوونکي وایي کمپیوټر او ټیکنالوژي په اوس وخت کې وړتیا ده.
نومې کریم الله خرس کایل. کله چې دا کورس موږ تعقیب کړو موږ ډېر بدلون راغی. په لومړي سر کې موږ د کمپیوټر په چلانې دومره پیدو، خو کله چې کورس موږ تعقیب کړو او له دې کورس څخه فارغېدلو نو په زاغه کې په خپل ژوند کې ډېر تغیرات ولیدل. لکه څرنګه چې کمپیوټر سدا نن سبا د ژوند په هره برخه کې ډېر زیات استعمالېږي. کمپیوټر سدا نن سبا په ادارات کې
کمپیوټر لومړنی پروګرامونه او د انټرنیټ کارونه زده کړي او اوس کولی شي خپلې اړتیاوې ور باندې پوره کړي. بل لوري ته د زده کوونکو غوښتنو ته په پام مسؤلین وایي چې کمپیوټر او ټیکنالوژۍ سره د ځوانانو بلدولو لپاره د دوی برنامې روانې دي او په ځانګړي ډول د ژمي په رخصتیو کې به دا پروګرامونه نور هم ډیر کړي. په وروستیو 2 لسیزو کې د نور افغانستان په شان د پکتیا ولایت ځوانانو هم هڅه کړې چې د کمپیوټر ساینس، ټولنیزو علومو او ټیکنالوژۍ پر زده کړو ځانونه سمبال کړي، خو د لازمو کاري فرصتونو نشتون هغه ټولیز ستونزه ده چې دوی تل رسنیو سره شریکه کړې ده.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري.
او هر ورځ نوري ویډیو غانی هم در تخبارو لمشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری ویلي دي چې د بلوچستان راتلونکي وزیر اعلی به د پیپلز ګوند څخه وي. نوموړي زیاته کړه چې د سند صوبې غونډه به د بلوچستان د خلکو لپاره هم د علاج زیاتې اسانتیا پیدا کړي او بل په ټول ملک کې به د ځوانانو لپاره د یوت کارډ اجرا وکړي چې مقصد به یې د ځوانانو کې بیروزګاری ختمول وي. د پیپلز ګوند چیرمن یو ځل بیا په مسلم لیگ نون او تحریک انصاف ګوندونو نیوکې کړي چې د دغو سیاسي ګوندونو مشران د پاکستان د معاشي حالت په سمولو کې پاتې راغلي دي. نور حال د ایوب ترین څخه اورو.
د پاکستان پیپلز ګوند د شپږ پنځوسمې کلیزې پر مهال تېر ورځ په کوټه کې یوه درنه جلسه وسوه. په کوم کې چې د کوټ په ګډون د بلوچستان د نورو برخو څخه ډېری سیاسي کارکوونکي او ښځینه غړو ګډون درلود. پر دې مهال په خپله وینا کې د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو وویل چې د پاکستان پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو شپږ پنځوس کاله له مخه په ملک کې د سیاست یو نوی بنیاد ایښی و او میرمن بېنظیر بوټو بیا د نفرت او انتقامی سیاست خاتمه کړی وه. د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو په خبره د پیپلز ګوند راتلونکی حکومت د سند په ګډون د بلوچستان د خلکو لپاره به هم د روغتیا اسانتیاوي زیاتې کړي. مفت علاج د دې کوټ څخه شروع کوم او بیا تر ټولو بلوچستان پورې رسوم. په لومړني پړاو کې به په هر ډیویژن او بیا به په هر ضلع کې د زړه د ناروغیانو په خاطر اسپتال جوړوم چیر چې به د زړه مفت علاج کیږي، ځکه چې موږ په سند کې د روغتیا په څنګ کې ډیر ښه کار کړی دی. ښاغلی بوټو پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ته ګوته نیولی او ویل چې نوموړي نه یوازې د ګوادر بندر د لارې د پاکستان چین اقتصادي راداري لاندې په ګوادر کې د سی پیک بنیاد ایښی و، بلکې هغه د این اف سی ایوارډ او د اتلسم ترمیم د لارې و صوبو ته معاشي او انتظامی خود مختاري ورکړی وه. پر دې مهال په خپله وینا کې د پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي پخواني ولسمشر آصف علي زرداری زیاته کړه چې بلوچستان د پاکستان زړه دی او پیپلز ګوند به د بلوچستان و ولس ته پر خپلو شتمنیو واک اختیار ورکړي.
بلوچستان کی دھرتی کے نیچے ایک بہت بڑا غم ایک دکھ
د بلوچستان د مځکې لاندې یو لوی غم او دوک پروت دی. هغه دوک به موږ مرهم ږدو، ځکه چې که څه موږ په خپل وخت کې ایښی وو لاکن هغه پوره نه سو. او پیپلز ګوند به تاسو د خپلې مځکې او شتمنیو مالک جوړوي. په بلوچستان کې هر څه ستاسو دی، د بل چا نه دی. که ګیس وي، که پټرول، که هغه کوئله وي، دا د بلوچستان د خلکو دی. د دې جلسې پر مهال نه یوازې د پاکستان پیپلز ګوند مرکزي مشران موجود وو، بلکې د بلوچستان پخوانی الله وزیر سردار ثنا الله زهری او د پیپلز ګوند صوبایي صدر چنګیز جمالی هم وینا وکړه. بل پلو ته ډیری سیاسي او قبایلي مشرانو تیر شپه د پیپلز ګوند صدر آصف علي زرداری سره لیدلی او په یاد ګوند کې د شمولیت اعلان کړی دی. د پیپلز ګوند د بیان له لوري د دسمبر په لومړنۍ ډیټا په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې په یاد ګوند کې د ګډون کوونکو تړاو د بلوچستان عوامي ګوند سره سره د مسلم لیگ او پاکستان تحریک انصاف سره دی. د دې خلمخه د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مشر او پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د نومبر په 14 نیټه وکټ ته راغلی وو او دوی ورځې دلته پړاو اچول وو. پر دې مهال د بلوچستان عوامي ګوند سره تړاو لرونکي او د صوبې پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان تر څنګ د 50 څخه زیات هغه سیاسي مشران په مسلم لیگ نون کې شامل شوي وو. د چا په اړه چې ګمان کیږي چې په دوی کې ځینې په خپل قبایلي سیت باندې د کامی او صوبایي اسمبلیانې جنې چوکیانی ګټلای سي. د پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند لوري د هغه ورسته په بلوچستان کې سیاسي حالې ځلې پیل سوي دي، کله چې د پاکستان د انتخابي کمیشن لخوا د فروری په 8 نیټه په ملک کې د عام انتخاباتو یا ټاکنو کولو اعلان وسو.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلی شئ. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال ریډیو د غوږی اوریدونکو د سواد په جانسیب کالج کې په یو غونډه کې د اقلیم یا د آب و هوا د بدلون په اړه بحث شوی دی. د نومبر 13 غونډې تاسو ته کوونکو د چاپیریال ساتنې په اړه خپلې څېړنیزې لیکنې وړاندې کړې. پوهان وایي د تودوخې درجې لوړېدل او د ځنګلونو کمیدل د ناورینونو لامل کیږي. د دې ترڅنګ پوهانو زده کوونکو ته د چاپیریال ساتنې په اړه هم معلومات ورکړل. نور تفصیل د نیاز احمد خان نور.
د سوات په جانجیب کالج سیدو شریف کې د بیلابیلو شعبو زده کوونکو خپلې تحقیقاتي مقالې وړاندې کړې. د کې زده کوونکو ته جدا جدا موضوعات حواله کړی شول چې پکې د بونیر سره تعلق لرونکي سیده فاطمه چې د مطالعه پاکستان شعبې زده کوونکې ده وایي چې شپږ میاشتې په بونیر کې په سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو کې زده کوونکو ته د ماحولیاتو بدلون په اړه د پوهې لیکچرې ورکړي.
داسې په نور مختلف سکولونو او د خلکو سره ما د اویرنس سیشن ارګنایز کړی وو او ما هغه سره ډیفرنټ دغه اویرنس سیشن یې اغستې وي. دا اغه دا سره شو چې دومره ډیر سټوډنټس وو چې اغه مونږ ته ماته دا وی چې دا مونږ ته پته نه و خو مونږه مطلب پلانټیشن او دا ډیفرنس شروع شو په دغه کې او زموږ سره اغه سټوډنټس په کانټاکټ کې دي او دا سر دي سروم اغه ما په کانټاکټ کې دي چې اغه غواړي چې مونږه بل پروګرام راشي چې په اغه کې مونږ د دې سره په کانټاکټ کې شو او مونږه په دې کلایمیټ چینج باندې چې مخکې کار وکړو.
دا سیدو شریف شاه په چټان چې په پیښور کې د زنګلو د علوم زکون کې دي وای چې شپږ میاشتو تحقیق کې ورته معلومه شو چې سوات لوی سینټا د ګوري خار خوازخیل او نور وړو لوی کلو ټول اسخه او با د سین پاک او بو سره شاملېږي چې تر لوی ستونزې جوړې شوی.
دینه مختلف مرزونه کاس کیږي مختلف هغه کې مونږه هپاتایټس اے وته ویل شو بی سی کولرا شانتي مرزونه ټایفاید چې دا مرزونه کاس کیږي. دین علاوه دا او بچ دي د بیا زمونږه کم کسان یا مزدوران چې دي هغه زمیداران چې دي هغه دا او بچ دي استعمال په پټو کې اق فصلون ته دا وبرواني دي دغه فصلون چې دا واپس مونږه خرو دغه ویجیټیبل زمونږه جسم ترازی اق کم انډایرکټلی چې دی مونږه غسه کې ګو پای باندې افیکټ کې ګو زمونږ ته مرسونه واپس را روان دي. مونږه په کار کې زمونږ د دې اوبو صفایي وکړو پای کې زمونږه حکومت لم کار پکار دی زمونږه عوام لم کار پکار دی زمونږه عوام دا کار پکار دی چې زمونږ چې کم ګندو بچ زمونږ را روان دي کله پلشون را روان دي کاغه د واشوم د نورو طریقو نه روان دي هغه له یو صحیح تنظیم پکار دی نکاسي صحیح کار پکار دی.
د سیمینار تابع کونکي ځای غیر دولتي ټولنې مشر هرپان حسین بابک پتاغړه مشال رتوول چې شپږ میاشتې وړاندې د بیلابیلو سیمو زده کوونکو ته دا کار حواله کړی شو چې د موسمونو بدلون په اړه تحقیق وکړي او رپورټونه تیار کړي. دی وایي
د دې ماشومانو تربیت وکړو پوهه یې ول ورکړله او دا غینه بعد چې دینو دوی له مختلف واړه واړه پروجیکټونو چې دوی په خپل باندې د خپل چاپیریال کې چې کومه مسلې دوی ته وي دوی لیدي چې هغه لکه د منګورې د خړ مسله شوه یا د سواد د سین مسله شوه یا د چا په علاقه کې په دې ماحولیاتي تبدیلی په وجه څه نقصانات شوي دي یا دا کم ګن خزلې دا ګن چې مونږ غورځو یا د اوبو دا کمې چې راغلې دي نو دې مختلف دي پنځیش ماشومانو پنځیش پروجیکټ خپل راچوته کړلې او په هغه باندې درې میاشتې دوی خپل کار وکړي ریسرچ په وکړي.
سیمینار کې شریک د ضلع سوات بستیال کمشنر لقمان خان په دغه مهال ویل چې حکومتي ادارې د چاپیریال ساتنې لپاره محکمې جوړې کړي خو عام خلکو کې هم په دا اړه پوهه راوستل پکار دي.
د دې شیز لپاره پیله پیله چې کوم میونسپل کمیټیز وي بیا تحصیل کمیټیز ټی ایم ای ورته وایي کنه اینا پس توا سره علا پی ایچ ای دے چکم تاس تاس خبره کوي لوکل گورنمنٹ بیا هم دا مسئلہ ولې رسیدا پدې ادارو کې څوک ټی ایم ای کې څوک لوکل گورنمنٹ کې څوک ای سی خو چوکیدار نه دی کنه گورنمنٹ ڈی سی او ای سی خو چوکیدار نه دی چې 24 غنټې وتا ته ولاړ.
سیمینار کې ویل شو چې د کوونکو کومې تحقیقاتي رپورټونه جوړ کړي دغه به چاپ کوي او د چاپیریال ساتنې قامي او نړیوالو ادارو سره به عملی کول لپاره شریکوي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
اوریدونکو د خیبر قبایلی ضلع اوسیدونکو له حکومت په سیمه کې د شناختي کارډونو جوړولو دفتر کې د کارکونکو د زیاتولو غوښتنه کړې ده. په سیمه کې ځینو اوسیدونکو مشال لیډیو ته ویل چې زیاتره خلک له شناختي کارډونو محروم دي او په لرې پرتو سیمو کې دا مسله نوره هم زیاته ده. بلخوا د په پیښور کې د شناختي کارډونو جوړولو ادارې او چارواکي مشال لیډیو ته ویل کچري د سیمې یونین کونسلو یا د مقامي حکومتونو استازي په دې لړ کې درخواست ورکړي نو دا غوښتنې به عملي کړي. نور تفصیل له فرهاد شنواری نه.
د خیبر زلی ولسی وګړي وای چې هلته د نادره په مرکزونو کې د شناختی کارت فارم بی او فیملی رجسټریشن سرټیفیکیټ جوړولو په وخت د یو لړ مشکلاتو سره مخ کیږي. د لنډی کوتل یو مدني فعال اسرار احمد مشال ریډیو ته وای چې د دوی په نادره مرکز کې د عملی کمای دی او پکار ده چې کلیو ته د نادره موبایل وین یا ګرځنده دفترونه ورولیږل شي.
منظور شی چیئرمین
مرکز تا خلق راضی خوب وقت کار نکیگی.
سحر وختي په شپږ بجې د لری پرتو سیمو چې کوم خلک د شناختی کارت د جوړیدو لپاره هغه بازار زخه خیل نه تعلق لري او کم شینمان او لوی شینمان هغه چې کوم شناختی کارت جوړی لري کوتل نادر سنټر لرازي خو هغه ته هغه تم بیا څه کاغذي کاروایی نامکمل کېدو په وجه باندې هغه ته ټایم میلاو نه شي او پرته مایوس لاړ شي چې نادر موبایل سنټر د مونږ علاقو ته راولګي. کدا سې نه کړی شي لږ څنګه چې حکومت تانې جوړ کړي دغه سې په مونږ علاقو کې نادر سنټر هم جوړ کړی شي نو په دغه سبب په لنډی کوتل نادره باندې چې کوم بوج دی هغه به کم شي.
د پیښور په نادره ریجنل هډ کوارټر کې د خیبر زون انچارج سراج خان د نومبر په 9 نیټه مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دوی د ضرورت په بنیاد لري پروتو کلیو ته د موبایل وین یا ګرځنده دفترونو سهولت ورکوي. که دغه سیمې چارواکي او یونین کونسل چیرمینان ورته درخواست ورکړي نو دوی کولی شي چې موبایل وین یا ګرځنده سهولت ورکړي.
اوریدونکو تاسو د فرهاد شنواری رپورټ اوریدو. اوس زو د باجوړ په اړه یوې موضوع ته چرته چې اوسیدونکو سوداګر وای په هغه ضلع کې د برېښنا پارچاو یا لوډ شډنګ له کبله نو لوی مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. مونږ تر هغې وروسته د سیمې له اوسیدونکو سره د هغوی پر ستونزو خبرې وکړې چې په دې وروستیو کې په سلام پښتونخوا خپرونه کې یو شمېر کسانو هلته د بجلی د لوډ شډنګ شکایت کړی و. شاهنواز ترکزی نور تفصیل راکوي.
د باجوړ ولسوالۍ دغه ضلع کې د بجلی د زیات پندښت وجه عمومي او کاروباري ژوند ډېر اغېزمن شوی. خلک وایي دغلته په ځینو سیمو کې په 40 ساعتونو کې 4 او ځینو کې بیا 2 ساعته بجلی وي نور نه وي. د خلوزو یو ځای اوسیدونکي ملک شاه ولی خان مامون مشال رډیو ته وویل
دو بوخرو بو اغم متاثر شوی دی. مخکې به منګه ټبیلونه وو په اغم د قشان پټه په باندې ولاړ دی. د سکول وبو مسله د زمنګه د سکول وبو چې دی هغه د بجلی سدي بجلی بیخي په 40 ساعته کې په مشکل باندې یو غنټه یا دوه غنټه راشي نور نه.
په باجوړ کې درې غټ کاروباري مرکزونه دي، یو خار هډ کوارټر بازار، بل پشت بازار او دریم عنایت قلعه بازار. په عنایت قلعه بازار کې د دغه بازار د کاروباریانو د اتحاد مشر عمران ماهر مشال رډیو ته وویل شاوخوا 4000 دوکانونه دي. هر دوکان ته د بجلی ضرورت خامخاوي، خو چې د شاوخوا 2 کارونو راهسه د بجلی بندښت سي واشوي کاروباریان هم ډیر د مشکل سره مخ کړي.
بازارونه نه مکمل کټ کړي، زمنګ نه د کلی بازار په 24 غنټو کې د بازار دیو غنټه بجلی نشته. نو سمه دوکانداران چې دی هغه خپل مطلب خپل دغه جنریټر لګي دی. هر دوکاندار 300 روپے ورځ، څوک 500 روپے ورځ، څوک 100 روپے ورځ دا ور کوي او ځانته به بجلی را بحال کړي.
د واپ دی مکمل خو د بجلی بندښت سي واشوي. نو د فجی نومي سیدونکي او ملک شهاب الدین وای د دوی سیمه کې ورسره بیروزګاری هم سیوا شوه، ځکه کاروانده نه کیږي. عام روزګارونه ډیر کم شوي او زیاتره ځوانان مزدورو پسې بهرنو خارونو ته لاړ دي.
صاحب دولت خلک دي، صاحب جایداد خلک دي، نه هغه ځان ته خپل سولر سیستم کړی دی. خو بیا هم هغه د بجلی او د سولر ډیر فرق دی. منګ غواړو د حکومت نه چې یاره مونږ ته کم از کم زمنګ په قبایلو باندې رحم وکړي، زمونږ ځوانانو ته روزګار ورکړي، بجلی ورکړي. ډیر انتهایی شدید تکلیف دی د بجلی.
ناصر خان نومي یو بل ځای اوسیدونکی وای دی په خپل په خار بازار کې دکان کوي. په دغه بازار کې په څلېرویشتو ساعتونو کې څلور ساعته بجلی وي. البته کلیوالو سیمو کې تر دغې کمه بجلی ورکېږي.
دلته د ماښامې په اووه بجې بجلی راشي، په اته لاړه شي، چې د سهارې په پنځه بجې بجلی راشي، په شپږ لاړه شي، بیا په اووه بجې راشي او په اته لاړه شي. نو چې د باجوړ کم کارکوونکي دي، کم هنرمند دي، کو هغه ټیلران حضرات دي، کو هغه ترکانان حضرات دي، کو هغه مصریان حضرات دي، کو هغه موبایل والے دي، او کو هغه د وړو مشینان والے دي، د بجلی د نشوالي په وجه چې دی ډېر د غربت سره مخامخ دي.
د باجوړ ولس غوښتل حکومت ته ورته د بجلی دورانی زیاته کړي. مشال ریډیو هم د باجوړ اوسیدونکي د قومي سیملې پخوانی غړي او موجوده د قبایلي ضلعو د بجلی او د انتظام ادارې ټیسکو د بورډ آف ډایرکټرز چیئرمین شهاب الدین خان سره رابطه وکړه او دغه خلکو ستوندې ورسره شریکې کړې.
په باجوړ کې ګریډ یو دی، یو زوړ دی، یو نوی دی، یو 132 کې وی دی، یو د 60 کې وی ګریډ دی. د دې دوه لینونو چې کوم دی نو هغه زاړو ګورې موږ اوس 10 غکړې دي افتتام کړی دا پاره کې څه فنکشنل دي څه کې لګ مونږ ته کې معمولی کار پاتې دی. هغه 10 ګریډونه چې فنکشنل شي نو ردې نه رستو به مسله ان شاء الله کنټرول شي. دا څه ده چې د ټورې پاټا د پاره د 3 ګنټو بجلی د کمپنی ور کوي. نو ردې د پاره وفاتو حکومت 15 برابر روپۍ ورکړي. دا سبسډي ده نو دا 3 غنټې بجلی پکې راځي.
د مشال ریډیو په فیسبوک باندې څو ورځې وړاندې د باجوړ ځینو تنانو لیکلو دغه سیمه کې د بجلی بندښت ډېر سیوا شوی. مشال ریډیو هم دغه تنانو چې د فیسبوک د لارې خپلې ستونزې د میډیا او نور ادارو سره شریکوي